په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رایې ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د نوي خبرو د پیلېدو او دغه راز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي د وروستیو څرګندونو په باب نو په تفصیل راپورونه لرو. ښاغلی جان سوپکو ویلي چې د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د طالبانو د وسلوالو د جذبولو امکانات کم دي یا حداقل نشته. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیلزاد وایي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ وړاندیز کړی دی. جمهوري ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. په قزاقستان کې تر سلو زیاتو کسانو مظاهره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا د ملاتړ ستاینه وکړه. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره کتلې دي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ او شراکت وړاندیز کړی دی. په پام کې د نن په دوحه کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپږم پړاو مذاکرې پیل سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو یان معرفي کوي نن رسنوي ته په ویل میل کې لیکلي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو د دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. بلخو د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربند او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړه ته ورسیږي.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی پر دوه موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث شوی دی په تفصیل خبرې کوي. د بل چا په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. سرچینه وایي ټاکل شوی و چې ښاغلی رباني د اپریل پر 9 دوحې ته ولاړ سي او د آسیایي هیوادونو په یوه غونډه کې چې نن ترسره کیږي برخه واخلي. د سرچینې په حواله ښاغلی رباني د دغه سفر په لړ کې د قطر د امیر ترڅنګ غوښتل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړله. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. له سهاره د دې جرګې 250 کاري کمیټو خپل کار پیل کړی او تمه ده چې د باسونو نتیجې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تروسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په موارد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تروسه زمون پارزیابی خو الحمدلله اماسې روانه ده.
ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه حادثه ده. په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نورې د طالبانو په کنټرول کې دي. دغه ماموریت وایي د دغو ولسوالۍ د اوسېدونکو د فیصدي په اړه هم معلومات په عامه نه خپروي. په کابل کې د ناټو پوځي قوماندانۍ ویلي فکر کوي چې د دغو معلوماتو په خپرولو کې کوم اهمیت نه ګوري. د امریکا د حکومت یوې څارونکې ادارې چې په افغانستان کې د جګړې هڅې هم څاري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش په حواله د امریکا پاوز په جنوري کې ویلي و په دې اړه چې دغه معلومات څنګه ترلاسه شوي بې باوري موجوده ده. په جنوري میاشت کې په یو راپور کې ویل سوي و چې حکومت پر 53.8% ولسوالیو یا کنټرول یا نفوذ لري چې د افغانستان د نفوس 3.15% کیږي. په راپور کې ویل سوي و چې نورې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي یا پر کنټرول شخړه روانه ده. په هلمند کې د ګوزان یو پولیو یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا رئیس وایي په نوزاد ولسوالۍ کې یو شپږ میاشتنی کوچنی چې د دې واکسین یو ډوز ورکول شوی و بیا هم په دې ناروغۍ اخته شوی دی. ډاکټر عبدالاحد حازم ازادي راډیو ته ویل څه باندې یو نیم کال کېږي چې په نوزاد کې کوچنیانو ته د کور په کور واکسین مخه نیول شوی.
د د عمر مطابق کمپاین نه دی تر سره سوی کور په کور ځکه د واکسین مسو پات دی او یو دوز واکسین اخیستی دی. نو موږ بلته باید په کتلوي ډول ټول کوچنیان واکسین وای تر څو په مجموع کې د منطقې ټول ماپیات لوړ وی او وایرس تاثیر نه وای کړی.
له دې سره په روان میلادي کال کې په هلمند کې د ګوزڼ د مثبتو پیښو شمیر دریو ته ورسید. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو مقر ته ورسید چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې براین هوک نن خپلو کتنو ته دوام ورکوي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به د ایران د مسؤول ګڼلو پر اهمیت خبرې وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمایلو سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه کړې ده. او د قزاقستان د دوو شهرونو په مرکزونو کې نن تر سلو زیات مظاهرچیان راغونډ سوي. دوی د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو تحریمول غواړي. په مارچ کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف تر استعفا وروسته په پام کې ده چې په دغه هیواد کې د جون پر نهمه د ولسمشري تر وخت مخکې انتخابات وسي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی کم د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي ښایي دغه جرګه چې ټاکل شوې سبا پای ته ورسیږي یوه یا دوه ورځې نور هم وغځېږي. د سولې د مشورتي جرګې شاوخوا دیرش فیصده ګډونوالې ښځې دي او هم د کندهار د پنجوایي اوسېدونکي د اتو میاشتو امیندواره میرمنه مینا احمد زیده.
نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي چې سوله نه زما اولادونه نسي رسېدلی.
د سولې مشورتي لویې جرګې او احتمالي غزېدا به د کابل پولیټکنیک پوهنتون تدریسي بهیر اغېزمن نه کړي.
جرګې چې ملي بڼه لري اوس جات ورکو او دا مسمن د خپل کې پروګرام جوړ کړی اکاډمیک تقسیم اوقات متغیر ورکوي.
په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله په قطر کې هم نن د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ شپږم ځل خبرې پیلېږي. یو شمېر لوري دغو خبرو ته هیله مند دی چې دا ځل به نتیجه ورکړي.
نو زما فکر باندې ډېر امید دی چې دا موضوع به دا وړي خلاص.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش بیا له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې ښایي په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو پروسه سمه مخته لاړه نه شي ځکه د هغه په وینا امکانات کم یا هیڅ نشته. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام پاس لشر پنځه څپه صافه او وازي اوریدلی شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړې دو تنظیمونکي وایي چې ښایي د جرګې موده وغځول شي. د دغه جرګې د جوړې دو د کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د جرګې په کاري مهال ویش کې ځنډ ښایي د جرګې د مودې د غځېدو لامل شي. ټاکل شوی و چې دغه جرګه سبا پای ته ورسیږي خو د رئیس هیئت د ټاکلو بهیر د ځینو اختلافاتو له امله یو څه ځنډنی شو. د موضوع په اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د جرګې کاري کمیټو په خپلو کارونو پیل کړی او کنن د ورځې تر پایه راپورونه وړاندې نشول کړی شاید جرګه د یوې یا نیمې ورځې لپاره وغځیږي. د دغه کمیسیون او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دی وای څو ساعته توپیر راغلی ډیر نه دی راغلی خو اوس د کمیټو کار روان دی. که کمیټې نن تر دوه یا دریو بجو خپل کارونه پای ته ورسوي او راپورونه نن وړاندې کړي نو ښه او که دا چاره سبا ترسره شي نو ښایي یوه یا نیمه ورځ د جرګې موده وغځول شي. د سولې مشورتي لوی جرګه د دوشنبې په ورځ پیل شو او ټاکل شوی و چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د جرګې له اجنډا سره سم باید د جرګې په لومړۍ ورځ د جرګې اداري پلاوی بشپړ شوی وای، خو دا چاره په جرګه کې د بېلابېلو ستونزو له امله په یو ورځ ځنډ ترسره شوه. د سې شنبې په ورځ د جرګې لپاره 15 مرستیالان او 15 منشیان وټاکل شول، او دغه شان د 250 کاري کمیټو لپاره هم مشران وټاکل شول چې د ښاغلي داودزی په خبره د 14 کاري کمیټو مشران یې میرمنی دي. ښاغلي داودزی دا هم وویل چې له ژمنې سره سم په جرګه کې یوازې د سولې اړوند مسایلو باندې بحثونه کېږي او کمپاینی بڼه نه لري. نوموړي له یو شمېر سیاسي څیرو او د ګوندونو د مشرانو د مخالفتونو په اړه وویل اوس په دوی پوه شوي وي چې شکونه یې بې ځایه وو، او هیله ده د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي. دی وایي کومو مشرانو چې اندېښنې درلودې او شکونه یې لرل اوس باید ورته واضح شوي وي چې شکونه یې بې ځایه وو، ځکه چې دا جرګه یوازې په سوله بحثونه کوي. نو اوس هڅې روانې دي چې دوی به په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو دا جرګه کمپاینی بللې او پریکونې ورسره کړې. دغو انتخاباتي ټیمونو د جرګې له جوړېدو یوه ورځ وړاندې په ګډه اعلامیه کې وویل چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه جوړیږي، هدف یې انتخاباتي کمپاین دی. دغه تحریمونکي ډله باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره پټ کار کړي. خو د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د سولې د پروسې لپاره معقوله لار لویه مشورتي جرګه ده. دی وایي د جرګې 250 کمیټې اوس مهال په دې بحثونه کوي چې له دې وروسته د سولې پروسه په څه شکل پر مخ ولاړه شي، او له طالبانو سره په مذاکراتو کې دولت او ملاتړي څه محدودیتونه او صلاحیتونه لري. د ښاغلي داودزی په خبره د جرګې هدف د سولې لپاره دولت ته حدود او کړنلار ټاکل دي. ولسمشر غنی هم مشورتي لوی جرګې ته په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل چې له دې کارې هدف کمپاین نه دی، او که چیرې موخه دا وای نو نوم یې پرې لویه جرګه نه کېښود. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 3200 کسانو ګډون کړی دی. شاوخوا 10% ګډونوالې هم ښځې دي، او هم د اتو میاشتو امیندواره میرمنه مینا احمد زید. میرمن احمد زید چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي د وایي له ټولو ستونزو سره سره په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې را لوی شي. احمد زید وایي جګړې د کورنۍ ټول غړي اخیستې دي. تفصیل د نجا صفوي پر رپورټ کوو.
نو زما اولادونه چم رسیږي؟ هغه په سواله کې رسیږي چې سواله نه یې زما اولادونه نه سي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمد زی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لوی جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ ما د لاسه ورکړله، ما زما ژوند نیم کړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راله، ما ته یتیمان پاتې سوله. درې ورونه مې د لاسه ورکړي، اخشان مې د لاسه ورکړي دي.
د یوې امیدواری میرمنې لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړه شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشومې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو درې ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه یې زما اولادونه نه سي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 10% ښځې جوړوي. د دغې جرګې د جوړونکي کمیسون مشر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1300 هغو مشرانو ښځې دي. ولسمشر محمد اشرف غني بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل تمه لري چې ښځې په بېلابېلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 3 کمیټې غړي ده وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د 2 کمیټې مشر فرزانه کوچی په بېلابېلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانوي او قربانۍ درېږي، نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی او نظر مهمه ده.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. مسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي وه چې ګډون پکې ونه کړي. شپږویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور دی. نو چې تا لته ولاړه سه چې زموږ زامن و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کړي یا په سوله کې ژوند وکړي، موږ بله نوی مرګ نه غواړو.
د جګړو او ناامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا څلور سوه ښوونځي تړلي دي، خو مینه هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشوم یې لوستی وي، هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدای شي.
د سولې د مشورتي جرګې د ګډونوالو د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو مینا احمد زی څرګندونې مو واورېدې. مینا احمد زی اته میاشتنۍ امیندواره ده او وایي چې د دې لپاره یې په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې رالوی شي. دا یوازې احمد زی نه ده، بلکې د راپورونو له مخې یوې بلې مېرمنې هم خپل یو کلن زوی له ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ څخه د کابل ته دې جرګه کې چې ګډون کړی له ځان سره راوستی دی. بیا هم لویې جرګې څخه لرې نه ژو، د کابل د پولیټکنیک پوهنتون بیا هم افغانستان د سولې مشورتي لویې جرګې کوربه ځکه دی چې د لویې جرګې خیمه یې په انګړ کې ده. د دغې جرګې د لسګونو کاري کمیټو کاري په تدریسي خونو کې روان دی. له دې مخکې په تیرو څلورو لسیزو کې هم ډېرې لویې جرګې او لوی کنفرانسونه په همدې پوهنتون کې جوړ شوي دي. لکه د نورو لوړو تحصیلي مؤسسو په څېر د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصلین هم رخصت شوي دي. دا چې د سولې مشورتي لویې جرګې او احتمالي غزیده پر تدریسي بهیر اغیز نه کوي، پر دې او له دې جرګې سره تړلو نورو مسایلو مې مخکې د کابل پولیټکنیک پوهنتون له رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړ سره مرکه وکړه. ښاغلی کاکړ، په پیل کې په دې اړه چې آیا دغې جرګې تدریسي بهیر اغیزمن کړی، وویل
خاص مشکل نه دی په دې چې دا ځانګړی ځای دی، د لحاظ امنیت په خاطر همیشه همدلته جرګې دایریږي او داسې ځای په افغانستان کې بل ځای کې نشته چې یو مکمل ځای وي. د درسو مسله هغه بیا موږ لهو په سمستر د پراکټیک وخت درس لپاره تنظیمو او پراکټیک بیا په جریان د سمستر کې جرګې چې ملي بڼه لري هغو ته ارجحت ورکوو او دا زموږ منځ د خپل کې پروګرام مو جوړ کړی، اکاډمیک تقسیم اوقات ته مو تغییر ورکوو.
کاکړ صاحب، دغسې جرګو د جوړېدو لپاره خو معمولا ښه تدابیر نیول کېږي، له مخکې ډېره آمادګي ورته نیول کېږي په هغو ځایو کې چې دا جرګې یا داسې کنفرانسونه دا ډول هغه کېږي، هلته یو څه پانګونه هم کېږي. دغه جرګې د جوړېدو مخکې خپله پولیټکنیک په انګړ کې یا د پولیټکنیک نور تاسیساتو د ترمیم یا د رغولو لپاره هم تاسو کومه مرسته ترلاسه کړئ؟ تاسو خو دغه ځای ورکړی دی، بیا دوی هم دو کوم پام کړی دی چې تاسو سره مرسته وکړي؟ هغه ستاسو ستونزې
زموږ هغه ستونزې چې په مخکې دغه نه چې آمادګي ونیسي د کار لپاره د جرګې لپاره موږ سره مشوره وکړه. هر هغه مشکل چې موږ درلوده او ضرورت مو درلوده چې موږ توان کینو د لیلی ترمیمات او همداسې نور د اوبو مشکل موږ درلوده، هغه یې ټول موږ ته حل کړه.
کاکړ صاحب، موږ تاسو پخوا هم د دغسې لویو کنفرانسونو لویو جرګو شاهدانو په پولیټکنیک کې، کله به چې دا میلمانه راتلل او کله به چې جرګې یا کنفرانسونه پای ته رسېدل، حتی د نجیب د وخت را په دې خوا د درسي خونو به ډېر بد وضعیت و. هر خوا به د ډوډۍ د پاتېشونو انبارونه و، څو ورځې به یې وخت نیوه چې دا درسخانې یا درسي خونې به پاکېدلې. آیا اوس خو به وضعیت په هغه ډول باندې نه وي؟ حفظ مراقبت او دغه پاککاري خو به درسته وي، په منظم شکل به وي؟
بېخي منظمه شکل دی، روزانه حتی هر لحظه پاکېږي. دغه اوس زه په دهلیزو کې هم ډېر ستره دی، ټول کار منظمه دی او د ښاروالۍ موټرونه راځي سهار د خوا، د ټول اضافهګي شیان چې د وتلې د چای او د مسایلو نوتګي د ټول منظمه ډول باندې انتقالېږي. پل تخنیکي اوس ډېر ستره ګیره، هغه شکل چې تاسو لیدلي وو هغسې اوس نه دی.
موږ چې د مشورتي لویې جرګې له تنظیموونکو سره غږېدلي وو، له دوی نه اورو، دوی وایي چې ممکن که چیرې تر پنجشنبه پورې دوی د کاري کمیټې خپل راپورونه بشپړ نکړي او کومې نتیجې ته ونه رسېږي دا جرګه ممکن وځنډېږي. له پنجشنبه وروسته جمعه ده، له جمعې نه وروسته ممکن راتلونکې اونۍ ته وځنډېږي. له تاسو سره هم دا مسله حتما هماهنګ کوي چې تاسو څه پلان ونیسئ د خپل بیرته د درسونو د پیلېدو لپاره چې بیرته محصلین راشي په صنفونو کې کښېني، د سره په هماهنګي ده هغه مخته وړي؟
دا مخکې چې ما پوښتنه وکړه وایي ممکن یوه ورځ وځنډول شي، ګرچې مسؤول کس یې نو، خو یو دوستان هم پوښتنه وکړه. فکر نه کوم چې ډېره وځنډول شي، او امکان لري چې یوه ورځ وځنډول شي تر جمعې په ورځو پورې. زمونږ درسونه باید بیا هم د څوکیو د تنظیم لپاره ورسره ګروپونه کومک کوي، دوی خپله مستنه فرده کوي زموږ خپل کسان باندې. امکان لري چې یکشنبه په ورځ زموږ درسونه شروع کړو.
د کابل د پولي ټکنیک پوهنتون رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړو په دې پوهنتون کې بیا هم د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شوې. کاري کمیټې هم د پولي ټکنیک پوهنتون په تدریسي خونو کې خپلو بحثونو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا لکه د تیر په څیر بیا هم هیله منه ده چې په دا ځل په دې خبرو کې چې شپږم دورې دی، دواړه لوري د افغانستان د سولې په برخه کې ځینو موافقو ته ورسیږي. نور حال به د فیروزه عزیزي په راپورټ کې واورو.
د قطر په دوحه کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره اوربند او بین الافغاني خبرې د دغو مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې دغه پړاو مذاکرات ته چمتو دی.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربند او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړه ته ورسیږي.
طالبان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد 15 ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستې او خبرې کړې دي. د خبرو دواړو لورو دغه ناستو په وروستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته سر رسیدلی دي. خو ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی و چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي، خو ویلي دي چې اوس د عمل وخت را رسېدلی دی. په ورته وخت کې یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي هیله شته چې امریکایان او طالبان د خبرو په شپږم پړاو کې هوکړې ته سر ورسیږي.
زه فکر کوم چې هغه طالبان او امریکایان دواړه په پنځم دور کې چې هغه دور پای ته ورسېدي یو څه جزئیات پاته و. دوی دواړه یې لمند و چې اتمان به خامخا په شپږم پړاو کې موږ توافق ته سر رسیږو. نو زما فکر باندې ډېر امید دی چې دا موضوع به دا وری خلاص شي.
له دې سره طالبانو په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د دغې ډلې سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې لیدلی دي. خبرپاڼه زیاتوي چې دواړه لوریو له امریکایانو سره د طالبانو د روانو خبرو او په دوحه کې د بین الافغاني ناستې په لغوه کېدو خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش بیا له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو امکانات کم یا خو بیخي نشته. جان سوپکو په افغاني ټولنه کې د طالب وسله والو د ادغام پر یوه منظم پلان ټینګار کوي، خو د سولې د عالي شورا یو لوړ بغړی وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د منلو لپاره نظري کار شوی او عملي پلان به هغه مهال پیل شي چې طالبان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او یوې روغې جوړې ته ورسیږي. سلطان محمد سروري نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش وایي دغه هیواد کېدای شي تر سولې وروسته مرحلې لپاره تیاری ونه لري. جان سوپکو په خپل نوي رپورټ کې افغاني ټولنه کې د طالب جنګیالو د منلو، اداري فساد ضد مبارزې او د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره په یو پلان ټینګار کوي. دغه رپورټ چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو وایي واشنگتن هر کال په افغان امنیتي ځواکونو 5 میلیارد ډالر لګوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړ رتبه غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لپاره نظری کار شوی او دغه شورا کلونه مخکې طالبانو سره سوله اټکل کړي او دغه ورځ ته د خلکو د آماده کولو لپاره ګامونه اوچت کړي دي. خو د ښاغلي وقاد په وینا عملي ګامونه به وروسته تر هغې پیل شي چې طالبان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
نو بیا که مونږ دې مسلې ته رسیږو چې طالبانو سره مذاکرات پیل کېږي او رو رو یو د بل سره نږدې کېږو، نو افغانستان مملکت هم امادګي لري، ملت هم لري، دولت هم لري او د سولې عالي شورا هم لري او نړیواله ټولنه هم لري چې طالبان په ډېر عزت او حیثیت او درنښت باندې په دغه ټولنه کې ومنل شي، د هغوی موقعیت ومنل شي، د هغوی حیثیت ومنل شي، د هغوی سیاست ته به کې برخه ورکول شي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې د جنگ، د مخدره موادو د کاروبار او اداري فساد یو تور مثلث افغانستان تهدیدوي چې د سولې پراتک سره به مات سي. امریکا د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له طالبانو سره قطر کې شپږمه پلا خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو او اوربند څخه ډډه کړې او خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د افغانستان حکومت هم د سولې مشورتي لویه جرګه کابل ته رابللې ده چې څه د پاسه 3000 کسانو پکې برخه اخیستې. تمه ده چې دغه جرګه به طالبانو سره د خبرو د چوکاټ په حق له د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت ته مشوره ورکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوپکو له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو لپاره د کافي نه امکاناتو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان کارګران هم له دې شي سر ټکوي. نن د مۍ لومړۍ نېټه د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایی بیمه نه لري، تقاوت نه لري او کاري مسؤلیت هم نه لري. نجس صفه تفصیل اوروي.
ضیا الرحمن سهار تر ماخامه د کابل په یو برخه کې اهنګري کوي. دی وایي د ورځې یو نیم تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي چې په دغه اندازه پیسې حتی نشي کولای چې خپلې اته کسیزې کورنۍ ته وچه ډوډۍ هم برابره کړي.
12 سال است که ما مکتب خلاص کردیم در لیسه استاد بهتاب.
12 کال کیږي چې خونځای می د استاد بهتاب په لیسه کې خلاص کړی، خو د ژوند ستونزو دې ته اړ کړم چې لوړ تحصیلات ونه کړم او خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړم. سهار نه تر ماښامه پورې کار کوم، خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت نه هواریږي.
د ضیا الرحمن په شان سلګونه نور ځوانان هم په کابل ښار کې په درنو کارونو بوخت دي. یو بل افغان کارګر احمد جان وای
کار مو مستریګری نه هر روز کار ندارم، باز کار رو از باز
چون کار مستری توپ ده، هر روز کار نوی، ځینې وخت کار پیدا کیږي، هیڅ ډول امتیاز نه لرو، خو اړیو کار وکړو. له حکومت نه وازنی غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. اوس مهال زموږ نیمای ځوانان د طالب او د عیش له ویرې وطن پرېږدي، نیمای هم د بیروزګاری له امله کډوال سول چې ډیرې په لارو کې مړ سول.
نو سپشم دولت بیکاری
دغه شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي نږدې 1 میلیون لوستي کسان بیکاره دي. بلخوا د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې یا امکا وایي دا مهال 15 میلیونه کسان د کار په شرایطو برابر دي چې 9 میلیونه یې بیکار او یا هم لنډمهالي کارونه لري. د دغې ټولنې مشر معروف قادري وویل د روغتیې بیمې نشتون، د تقاعد د حقوقو نه لرل، د کاري مسؤلیت نشتون هغه ستونزې دي چې دا مهال افغان کارگران ورسره مخ دي.
مسئولیت کاری قطعا وجود نداره، حتی ما خودم مسئولیت ندارم.
د کاری خوندیتوب اصل نسته، حتی خپله هم کاری خوندیتوب نلرم. کارگران خوندیتوب نلری، تقاعد هم نسته. باید کارگرانو ته د بیکاری، روغتیا او نورو برخو کې بیمه ورکړل سي.
ښاغلی قادری وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې په کلنی ډول لسګونه زره افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. دغه وزارت بیا تر دې مخکې ویلي چې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
د افغان کارګرانو د ستونزو په باب مو واورېدل. نن د مئی لومړۍ نېټه د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. موږ هم د افغان کارګرانو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر وګونو ورسولې. په دې هیله چې اوریدلې وي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خوس سالم محمد صالح په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا هڅې ستایي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد د طالبانو د استازو سره مذاکرې په څو شیبو کې پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت یوې سرچینې د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر د صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. په دې جرګه کې 3200 کسان د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود ټاکي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نوې د طالبانو په کنټرول کې دي. په هلمند کې د ګوزڼ یو پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. له دې سره په روان میلادي کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر 3 ته ورسېد. په دې ولایت کې په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې چې براین هوک نن خپلو کتنو ته هم دوام ورکوي. او د قزاقستان د دوو شهرونو په مرکزونو کې تر سلو زیاتو کسانو مظاهره کړې ده. دوی د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو تحریمول غواړي.
او سم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا په کندهار ولایت کې د منډي سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست میراغانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 1500 کسان ګډون وکړي او 1500 کیلومتره واټن به ووهي.
1500 نفر ځوانان راځي او سپین ږیري داخله اخیستې د راجستر شوي دي. 6 بجې د کندهار په داخل د ښار د ځغاستې سیالۍ د کپتان مدد چوک څخه شاهي لوبغالي تر سودیمه پورې موږ لوبه په لاره اچو.
نوموړي وویل چې د دغو سیالیو ترسره کولو هدف له نشه یي توکو سره مبارزه او ورزش ته د خلکو هڅونه ده. د ښاغلي میراقا د معلوماتو له مخې هغه لوبغاړي چې لومړی، دویم او دریم مقام ترلاسه کړي ډالۍ او ستاینلیکونه به هم ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مې په 3 نیټه اروپا ته سفر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبغاړي به د مې په 3 نیټه له کابل د اروپا په لور سفر وکړي. هلته به له سکاټلند او ایرلند سره لوبې ولري چې د مې په 8 او 10 نیټه به له سکاټلند سره لوبې او په 19 او 20 نیټه به له ایرلند سره لوبې وکړي. دا سفر وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تر تلویزیون ورځنی سفر وروسته د شنبې په ورځ بیرته هیواد ته ستنه شوه. افغان ملي کرکټ لوبډله جنوبي افریقا ته د تمرین په هدف اتللې وه.
چیرې چې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه وکړل. د دې سفر په لړ کې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د غوراوي کمیټې د 15 لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړ چې درې احتیاطي لوبغاړي پکې شامل دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې افغان کرکټ لوبډله به د اروپا په بیلابیلو برخو کې د نړیوال جام لپاره تمریناتي لوبې وکړي او له بشپړ چمتووالي سره به په نړیوال جام سیالۍ کې ګډون وکړي. او د اروپا د اتلولۍ نیمه پای لوبو په لړ کې ټاکل شوې بارسلونا په خپله لومړۍ لوبه کې نن شپه د لیورپول پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د دغو لوبو په لړ کې آژاکس امستردام نن شپه تاتنهام ته په خپل کور کې 1-0 پر وړاندې ماته ورکړه. د آژاکس کلب لوبغاړي نیدرلند وکولی شول چې د لوبې په 15 دقیقه کې د مقابل لوري دروازه پرانیسي. آژاکس امستردام او تاتنهام به یو ځل بیا د آژاکس په کور کې سره مخامخ شي او وروسته به بیا ګټونکي لوبډله پای لوبې ته الله پیدا کړي. دا د لیک وروستۍ لوبه به د روان میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په میترو پولیټانو مادرید سټوډیو کې ترسره شي.